پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اند مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هر کله کوم په دې هلی يم چې یو خبرز به ولري په دې خبری خپرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله یو ار بیا ټینګار کړی چې د سولې بین الافغاني خبرې د تر وی وقفې وروسته په ټاکلي وخت پایل شي. نور رپورټونه لرو خو پایل خبرونه کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی د کابل امنیه قمندانۍ د ښار په درېمه ناحیه کې د لشتر لژ دوو پولیسو د وژلو خبر تایید کړ. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاص کړ او فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د خبرونو تفصیل د کابل امنیه قمندانۍ د ښار په درېمه ناحیه کې د لشتر لژ دوو پولیسو د وژل کېدو خبر تاییدوي. د پولیسو ویان فردوس فرامرز رسنیو ته وویل دا پېښه هغه وخت وسوه چې د پولیسو پر رینجر موټر د ماین چاودنه وسوه. د ده په وینا د شهید له څلور لارې سره په دې چاودنه کې یو ملکي ټپي سوی هم دی. په کابل کې په وروستیو کې چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي چې په دې لړ کې د چهارشنبې په ورځ په دې ښار کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید هم ووژل سو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاص کړه. پرون داسې راپورونه خبره سول چې د غور هرات لوی لاره له دوه ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل
زر بهدا ته رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لار د ماسپین تر دوه بجو خلاص شو او اوس په دې لوی لار باندې موټر ته غاته کوي.
کله چیزی دې قسمت وجود نه لري.
یو شمیر مسافر ازادي رادیو ته ویلي چې له دوه شپو رئیس له شوزو مشمان سره د بند بیان په سیمه کې په سړه هوا کې سر دی او کم راستونه رسیږي له لوږی او یخنی به شایي ومري. په کونړ کې د کرکټ د اتلو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسول قیام خیام ازادي رادیو ته ویل
د اتل سلوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې وی چې فایلو بیتي د سیدا کیم کرکټ کلب او امدا ډول د عادل ټایګر لوبډلې لار پیدا کړې و چې بل اخره د دغدواړو مقابله ورسته عادل ټایګر لوبډله وتواني د چې دغه سیالۍ بریا خپل کړي.
د لسوریزی سیالۍ له 15 ورځو راهیسې پیل شوې وی چې د مرکز اسدآباد او ولسوالۍ لوبغاړو ګډون پکې درلود. سمو ژغله ازادي رادیو لري. فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړی پیښو تایید وکړ. د فرانسې روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل د فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت شو. د په وروستیو کې په انګلستان کې وو. یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو هم د کورونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې کورونا په اړه ویل سوي دي چې ژر له یو تن بل ته لیږد خو د مخکینی کورونا په څیر د ناروغي وژونکې نه ده. روغتیا چارواکي وایي دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې جوړ شوي واکسینونه به د کورونا پر دې نوې بڼې اغیز کوي کنه. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تن وروسته تر دې قرنټین سول چې دا تایید شو چې دوی په دې نوې کورونا اخته سي دي. دا 15 تن مخکې تر دې له بریتانیا څخه جاپان ته تللی وو. وروسته بیا جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پرتک بندیز ولګوي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو درې سولاساتي سرتیري وژل سوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې دا پیښه په سختو ټکو وغندله او په دې برخه کې د تحقیقات غوښتنه وکړه. د دې پیښې په اړه ملګرو ملتونو نور جزئیات نه دي ورکړي چې دا سرتیري چیرې او څه وخت وژل سوي دي. یوازې دومره یې ویلي دي چې دا پوځیان د بروندي دي. ټاکل شوی دی چې سبا په دې هیواد کې انتخابات ترسره شي. او په لانجو کې ایثار د ارمنستان صدر اعظم له وخت مخکې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره موافقه شولې. صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د یوې نیمه میاشتنې خونړۍ جګړې د پایتراسولو په هدف د ترسره سوي هوکړې په خاطر د مخالفو گروپونو له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پاشینیان سره لدی چې د جمعې د جمع پرز له صدرات د لری کېدو په خاطر د مخالفینو غوښتنې رد کړي. خو ویل چې په 2020 کال کې له وخت مخکې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له عمده سیاسي ګروپونو سره خبرو ته چمتو دی. نیکول پاشینیان په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې له صدرات یوازې هغه وخت تیریږم چې خلک یې وغواړي. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 په صافه واضحه توګه خبريږي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي په ټاکلي وخت باید د سولې خبرې بیرته پیل شي. نوموړي نن دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د ملي مصالحې د شورا د مشرتابه د کمیټې دویمه غونډه وه. په دې اړه په ریپورت سروې راوړي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو دا مخنیوی لپاره لاس په کار شي. دا سیمه او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې فرانسې او جاپان تایید کړی چې د کورونا په نوي بڼه اخته شوی کسانی ثبت کړی دي. اشر هغه ټولنیز دود چې وس په کونړ کې په ورکی دود دی. د ټولنیز دود پر مټ خلکو یو وخت کې لوی لوی د خیر خیګنی کارونه ترسره کول. په عربي ریپورت واو په ونیزو پروګرامونو کې د زهرو کاروان اوریدل شي. دوستانو دا آزادۍ رادیو ده. تاسو زموږ غږ په منځنۍ صفه دول شپږنوي او د اف ام په 13.5 په صافه واضحه توګه اوریدلی شئ. لکه مخکې مو چې وویل د خبرونې لومړی ریپورت د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا د مشرتابه د کمیټې دویمه غونډه ده. په دې غونډه کې د ملي مصالحې د علي شورا د مشر عبدالله عبدالله سربیره د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله سالی او یو شمیر نورو چارواکو ګډون کړی و. د دې غونډې تفصیل به همدا اوس د رحمت الله افغان نواورو راسره د تلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ.
تاسو ته د ازادي راډیو غوښتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه تاسو چې یادونه وکړله دوهم ځل چې د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا د مشرتابه ناسته کیږي. په دغه ناسته کې جهادي رهبران، پخوانی ولسمشر، یو شمېر نور د افغانستان سیاسیون ګډون لري او په کمیټه کې. نن ورځ دویمه ناسته ترسره کړه. د لومړۍ ناسته په ار کې کله چې د موجودیت اعلان کړل تر سره سوله دغه غونډې ته د ملي مصالحې علي شورا وینا وکړه. همدارنګ نور ګډونوال هم وینا وکړي. د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله د خبرو په خپل وخت د بیا پیل ټینګار وکړ. دول چې د افغانستان پلاوی باید دغه جرګې ته یا دغه دوم ځل پړاو هغه مذاکراتو ته د ډک لاس راستونځي. دول چې په ټاکلي وخت چې د جنوري 15 کېږي د راتلونکي کال نو باید پیل شي. ورسره د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله سالی هم څرګندونه وکړه. امرالله سالی وویل چې د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل ده چې یو داسې غټې سترې ستونځي ته څلوېښت کلنې ستونځي ته سیاسي حل لار لټول کېږي. له دې وړاندې افغانستان کې ستونزې رامنځته شوې دي. بلابیل حل لارې ورته لټول چې د اشاره ښکاره جنگ جګړو ته وه. همدارنګه پخواني ولسمشر حامد کرزي، همدارنګه عبدالرب رفسود صاحب هم وینا وکړه. عبدالرب رفسود صاحب د افغانستان د هیئت په یووالي ټینګار وکړ. ولسمشر پخواني ولسمشر حامد کرزي وویل چې افغانستان سخت سولی ته اړتیا لري او باید دغه دواړه پلاوي یو حل ته سره ورسیږي. د عام صاحب دغه معلومات دي. نو په راتلونکو خبرونو کې به درنو اوریدونکو ته په دې اړه باندې تفصیل سره معلومات وړاندې کړو. بل عام صاحب
ډیر زیاته مننه کوم دوستانو په کابل کې زموږ همکارو چې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د مشرتابه د کمیټې د دویمې غونډې حال راکو د غونډن په کابل کې تر سره شو. په کې د دې شورا مشر عبد الله یو ور بیا ټینګار وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرې باید په ټاکلي وخت بیرته پایل شي. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالب مرکزیانو ترمنځ د سولې خبرې تر وی وقفي وروسته د جنوري په 15مه پایل شي. اخوا په افغانستان کې د هدفي وژنو زیاتیدو اندېښنې هم سیوا کړې دي. د بشری حقوقو او مدني فعالانو لخوا پر لپسې د حکومت طالبانو او نړیوال ټولنې نغښتنه کیږي چې په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په دې لړ کې د بشری حقوقو او مدني فعالې فرشتي کوهستاني وژنه ورستې وژنه وا چې پرونی مړې په کاپیسا کې خاورو ته وسپارل شو. لاغې سره یو ورور هم وژل شوی وو. صفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د وژل شوی فعال فرشته کوهستاني یوازینی زوی مصطفی وایي د مور وژونکي باید اعدام شي. یو لس کلن مصطفی ورسته له هغه چې مور یې خاورو ته وسپارل شوه د هدیرې په سر کې له ازادي راډیو سره لنډ وغږېد.
بخاطر وطن جنگ میکرد، بخاطر هم به شهادت رسید.
د دې لپاره چې د وطن ته یې مبارزه کوله په همدې خاطر په شهادت ورسېدله. زه له ډاکټر صاحب غواړم چا چې زما مور په شهادت رسولې هغوی ته اعدام کړي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړ کې پنجشنبه ماښام وسلوالو بریدګرو د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعاله فرشته کوهستاني او ورور یې شهرام کوهستاني ووژل. فرشته کوهستاني په کاپیسا ولایت کې مدني فعالیتونه کول او وخت په وخت یې د ښځو د حقونو د ملاتړ، سولې او اوربان په هدف غونډو کې برخه اخیسته او ویناوې کولې. د فرشته او شهرام مړي جمعه خاورو ته وسپارل شول. د هغې ګڼو خپلوانو او فعالانو د تدفین په مراسمو کې برخه اخیستې وه او حکومت یې د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې باله. مدني فعالې فریده کوهستاني ازادي راډیو ته وویل دا او نورې فعالانې به د فرشته پیل کړې مبارزه جاري ساتي، خو حکومت دې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
که یو فرشته له دې دنیا تللې وي، نورې فرشتې شته چې د هغې لاره مخته یوسي. په دې ګواښونو باندې هیڅوک هغه مبارزه چې فرشتې پیل کړې وه نه پرېږدي. خو بیا هم له چارواکو په تېره بیا د کاپیسا له والي، امنیه قمندان او وکیلانو غواړو چې د کاپیسا امنیتي وضعې ته جدي پاملرنه وکړي.
په کاپیسا کې پر فرشتې کوهستاني له برید یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید په کابل کې وواژه. تر هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دغو هدفي وژنو په اړه په یو تازه غبرګون کې نړیواله ټولنه، سیمه ایز او اسلامي هیوادونه مخاطب کړي چې ولې د افغانستان د رواني وضعیت په اړه څه نه کوي. هغې په دې اړه جمعه په یو ټویټري بیان کې ویلي فرشته کوهستاني او د هغې ورور ووژل شول. اخوا کندهار کې یو دولتي چارواکی تیرر شو. له موږ حساب ورک دی د سیمه او اسلامي هیوادونو په شمول د نړیوالې ټولنې نفوذ چیرې دی چې دا تاوتریخوالی ودروي او اوربند باندې چنګار وکړي. آیا زموږ ژوند نه حسابېږي؟ هیڅ کومې وسلوالې ډلې د فرشته کوهستاني تر هغې یو ورځ مخکې په کابل کې د یو مخکښ انتخاباتي څارونکي یوسف رشید د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح جمعه په یو ټویټ کې طالبان د دغو وژنو مسؤلین بللي. صالح لیکلي بمې ښودنې او د مدني فعالانو هدفي وژنې چې څوک یې مسؤلیت نه مني د طالبانو د وژنو د پروګرام د یولسو تکتیکونو دوه تکتیکونه دي چې د دې ډلې د مذاکراتو له تګلارې سره تړاو لري. طالبانو بیا د مدني فعالانو په هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې په ټویټر یې شیر کړي لیکلي چې طالبان په بې دفاع وګړو او بنسټونو بریدونه نه کوي. طالبانو داسې وخت د مدني فعالانو د هدفي وژنو له مسؤلیته اوګیز پکې کړي چې دې ډلې د ځینو وژنو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د بېلګې په توګه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې مسؤلیت دې ډلې نه رد او نه یې تایید کړی، خو د دایی د وژنې په تړاو نیول شوي کس د ملي امنیت په یوه ویډیو کې منلی چې د طالبانو یو قمندان د دایی د وژلو امر ورته کړی و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستان وړاندې په خبرونه کې اوري چې فرانسې او جاپان تایید کړی چې د کرونا په نوي بڼه اخته شوی کسانی ثبت کړي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې سات اقتصادي خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي یو هندي شرکت اعلان کړی چې له افغانستان څخه 2000 ټنه زیره اخلي. دغه وزارت وایند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکت له افغانستان څخه د 308 میلیون افغانۍ په ارزښت د زیره واردولو هوکړه لاسلیک کړې ده. د هندستان په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری سوداګري زیاته شي محمد نافع سروري رسنیو ته ویلې نوموړي دغه هوکړه د جابز انټرنیشنل په نوم هندي شرکت سره لاسلیک کړې ده. په دې اساس په افغانستان څخه د هندستان ممبئی ښار ته 2000 ټنه سپینه زیره صادرسی. دغه هوکړه لیک لمخې به دغه هندي شرکت د کال د 4 میلیون ډالر په ارزښت 2000 ټنه سپینه زیره له افغانستان څخه ممبئی ښار ته واردوي او بیا به د هند زیره مختلفو بازارونو ته عرضه کوي. د معلوماتو لمخې چې جابز انټرنیشنل شرکت له دمخ کې زیره له سوریه او پاکستان څخه واردوله، خو هندي شرکت د افغانستان په تجارتي نندارتون کې لګډون ورسته هغه ته لیوالتیا ډیره سو. په فاریاب کې د شوزو تجارتي مرکز پرانستل شو. د سوداګرۍ وزارت وایند فواد احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرکز د جوړولو هدف د شوزو پیاوړتیا او ملاتړ په ګوته سوی. نو موري ویل چې په دغه تجارتي مرکز کې 200 میرمنې په کار بوختې دي. د فاریاب په یاد سوداګریز مرکز کې میرمنې د لاسي صنایعو د صحي خدمات په ګډون په بیلابیلو برخو کې کار کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لدینو بهراني او اسارو سره به افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وو او افغاني لاس پوله، یو یورو 93 افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغاني شل پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 40 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغاني 15 پوله، زر هندي روپی 1040 افغاني او زر پاکستاني روپی 480 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی. فرانسې او جاپان تایید کړی چې د کرونا په نوي بڼه تشوي کسانی ثبت کړي. د فرانسې روغتیا وزارت ویل برتانیا څخه د یو ورغلي فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت شو. یو شمېر نور اروپایي هیوادو هم د کرونا د دې نوي بڼې د مثبت پیښو خبر ورکړي. اسمت ساروانه په اړه تفصیل لري.
د راپورونو له مخې په فرانسې او جاپان کې د کورونا وایرس په نوي بڼه د لومړنیو کسانو د اخته کې د موارد ثبت شوي او ورسره په دغو هیوادونو کې د کورونا د دې نوي ډول د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د فرانسې د روغتیا وزارت پرون جمعه اعلان وکړ چې د یو فرانسوي چې له بریتانیا خپل هیواد ته ستون شوی وو د کورونا ټیسټ وشود چې د کورونا په نوي بڼه اخته شوی دی. د دې راپور لمخې دا سړی اوس په قرنټین یا تجرید کې دی او وضعیت یې ښه دی. د بریتانیا د روغتیا وزارت د دسمبر په 14مه ویلي وو چې داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تازه څپه د کورونا د یو نوي وایرس ده. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تنه وروسته تر دې قرنټین شول چې تایید شو چې دوی په دې نوي کورونا اخته شوي دي. دا 15 تنه مخکې تر دې له بریتانیا جاپان ته تللي وو چې جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پر تګ بندیز ولګاوه. ویل کېږي چې د کورونا د نوي بڼه تر مخکېنۍ هغې په سلو کې اویا ژر خپری شي. د بریتانیا له لوري د کورونا د نوي بڼې له اعلان وروسته د فرانسې په شمول یو شمېر هیوادونو بریتانیا ته د الوتکو تګ راتګ ودراوه. فرانسې تیره اونۍ بریتانیا ته د اوبو او هوا پولې پر بریتانیایي مسافرو وتړلې. د دې کار له کبله د دوو هیوادونو ترمنځ د تجارتي مالونو پر راکړه ورکړه کې هم لوی خنډ پیښ شو. د روغتیا د نړیوال سازمان لاټکلونو سره سم کوم کسان چې د کورونا وایرس په نوي بڼه اخته کیږي په متوسط ډول 1.5 کسانو ته انتقالوي. حال دا چې د مخکنی هغه په اړه ویل کېدل چې 1.1 ته لیږدول کیږي. د روغتیا نړیواله اداره چې په ملګرو ملتونو پورې تړاو لري په عین حال کې وایي چې داسې هیڅ نشه نه لیدل چې د کورونا نوي بڼه دې تر پخوانی سخته او یا وژونکې وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اشر هغه ټولنیز دود چې وخت پرې ولسونو په ګډه د خیر خیګنې کارونه کول خو ستور کېدو لږ واخ سره مخ دي. په کونړ کې ځینې سپینګری وایي په خا د حکومت او ولسترمنز اړیکې تر وس پیاوړې وي. ډېر لوی سړکونه او کانالونه د ولسی اشرونو په مټ استل شوي خو ټول خلک د پردیو مرستې ته لاس تر زنې ناستي. په دې ریپورت کې به واوري چې د اشر په دود یو محل ولسونو څنګه خپل ستونزې هوارولې.
واما او پارون ته د نورستان لانا امنو سیمو سلګونه کورانی را کډه شوی چی یا خود نورو په کورونو کې میشتي او یا به کور دی. دا به زیا شوی کډوال د نورستان ساړه ژمی لستون سره لاس او گریوان کړي او وای د دولت او مرستندوی ټولنو لاسنیوی ته اړ دی. خو د دې کورانی غنی وای د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغزیدل او که د دوی په نوم مرستې هم شوی وي مستحق کسانو ته نه دی رسیدلې. فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلف ولسوالیو ته حضرت واما ته مهاجر شوی دی. اکثر یو کورونا یو افغان سره همکاري په نظر کې نیول.
دوستانو په تیر وطن سره مو بل یو ریپورت شي په نورستان کې د کډوالو د ستونزو په اړه و خپور کز موږ معذرت ومني. د نورستان د کډوالو د ستونزو په اړه به ریپورت زموږ په نور خبرونو کې واوري. هغه ریپورت چې د حشر په اړه دی او په دې موضوع را څرخي چې څنګه ولسونو د حشر پر مټ خپل ستونزې هوارولې هغه خبرو.
دا د اشر د نغارو غږ دی. یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل. په مرکز اسدآباد کې د دیقانانو ټولنې مشر حاجی فیض محمد خان وایي
ګلابي به نغاره واله ډبا 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 خلک به پیدا شو او داسې ولسه کار چې به وو نو موږ په کلي کې تواچل رو اتواجله بمخه ور کول چور شال نار شال نارنګ نه پاتوا دم پته شال پاتوا نو اباد را پاتوا داخله را پاتوا چرشی درته ولی له بند.
حاجی فیض محمد خان وای د نورستان کامدیش ولسوالی چې په خوا کونړ پوری تړلې و سره کې کونړیانو په همداسې اشر جوړ کړی دی.
دا د کامدیش سره چوال کېدو دا دولت نه دي ستره کټه با مشران سپنګری ملکان ناسو او د دې ځنه بل ډل ډل جوپه جوپه پر مش کې به بندیدل او شری کار دے کو خالی ڈوڑے بچا ور کول او چا بنا ور کول کلا دے خپل دے جے کو او غا دغه د کار دے سره چې دا پاشر وته دے دا کانال چې دا پاشر وته دے دا پول او دا سره چې جوړ شوی دی پرې دې کې دا پاشر وته دے.
د مرکز اسدآباد یو بل وسیدونکو ذبیح الله صاحب الحق وای اشر یو غټور ټولنیز دودو د غریب او بیکاسو سره به د کلی خلکو په لو لور د شولو په نال او د کورونو په آبادولو کې مرسته کوله.
د چا به کور جوړېدو چار دیوالی به جوړوله د پخسې نه به یا د خټو جوړوله یا به د ګټو نه جوړوله هغه ګټې به مله پاشر راوړل کېدلې. د کلي ډېر ځوانان به راغون شلو د کور خاون به ورته یو عادي شانه ډوډۍ وکړله او د هغې سره به دغه سړي کور په دریو یا څلور ورځو کې ودان شو.
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنګونو کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړی او خلک د نور مرستو ته لاس ترزنی ناستی. د پیج درې وسیدونکو محمد ګل
منګه خپل د مټین یو سرک وو ولا چې منګه غ ډوړم د کور راوړې دا سنګری بم د کور و چې ډوړم خړل د خبره دا چې غ سرک ماره دګین هو سره کی وینه دا د پیج سره کی وینه ورو رکان دې کان دې دا چې غ سره دا وینه کان دې کان دې پر دې وطن خوندونه مېدلې دی ولا خپل وطن نه د وطن ښکاری.
خلک وای پوخا د حکومت ولسونو ترمنځ ټینګي اړیکی یو بل سره د ګډ کار او همکاریو سبب شوی وي خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلې او هم له ولس نو ځکه یو بل سره مرستي او لاس ورکولو روحیه کمزوري شوی او دا شر په څیر ګټور دودونه د ورکېدو په حال کې دي. خو په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي
او موږ هڅه کوو چې د بیلابیلو رسنیو له لارې هم لکه د اخبار د لارې په ټولیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه او هاند وکړو ترڅو دغه مهم دود او دغه زموږ د ټولنې لپاره مرهم دود دغه په پخو باندې بیرته ودرو.
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د سرکونو پلونو ځنګلونو ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه خو نورې داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځینې ستونزې پر خپل مټ هواري کړي وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
په پکتیا کې د افغان امنیتی ځواکونو بیلابیل ډلې یا بیلابیل کندکونه له هغه ټاکلې یونیفورم نه تر ډیره کار نه اخلي چې دوی ته ټاکل شوی دی. پکتیا والوی دا چاره تر ډیره په امنیتی ځواکونو کې د بینظمۍ او په عامو خلکو کې د اندېښنې سبب شوی ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پکتیا په مرکز گردش خار کې د غزنی لاین په سرک روان وم چې په موټر سایکل سپاره دوه وسلوال می مخې ته راغلل. ظاهرا د صبر خده چې دوی به د وینې مسول وسلوال ډلې غړي وي، خو له خبرو یې راته جوته شو چې سیمه ایز پولیس دي. پتلونونه د افغان ملي اردو د وسرتری جمپر د ملي پاوز او د بل تن بیا د سرحدي پولیسو د درشې په څیر وو. پر دې سربېره دواړو لکه طالبان تورپټ کې تړلې وو. دا څه ښکاری دا چې دوی به خارته د څه اخیستلو په سر راغلي وي. د پکتیا اوسیدونکو وایي چې د ګردیز له خاره د باندې په زیاتره پوستو چک پاینټونو کې افغان سرتیری د خپل ارګان د ځنګړي یونیفورم خلاف د نورو قطعاتو لباسونه پرتن کوي. د پکتیا اوسیدونکو اسد الله وایي د افغان سرتیرو په لیکو کې د نظامي لباسونو ګډوډي دوی ته هم ستونزې جوړ کړي او ډیر کله نه پوهیږي چې خپل ستونزه له چا سره شریکه کړي او څه ډول چلند وکړي.
د چک پاینټ سره داسې کې مشکل نشته، نو کله چې دوی مونږ دوی د کتای خاص د شیل دلې دا دی وخت کې مونږ یو نصب بریک نیولای دا چې نوې کسان راغلي دي خوڅه مساله ده، نو مونږ ورته ولاړو چې کله ورته ولاړو هغه پولیس دی نشو کولای چې د دې لباس دی واستلو واچ دوی تکفیر کړي چې دوی څوک دی او د کوم ارګان ولادي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکو احسان صدتوای ګډ وډ نظامی لباس کا لایوي خو خلکو تسنز جوړوي لبل خو په ټولو افانس وکونو د خلکو باور هم کموي.
پولیس یا سیمایس پولیس پیسې خولي د لوی موټر څخه په لوی لارو کې کچری کې سیمایس پولیس د دوی په دریشای کې تر کم پیسې خالي په سختو حالاتو کې به زمونږ په نورو زړور امنیتی ځواکونو باندې د دوی په ور رقم کې چې دا بیا یو لوی سرخوګي جوړ کړي.
د پکتیا والی محمد حلیم فدی ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د هر ارګان لپاره د واحد یونیفورم د رمنځته کولو لپاره پلان جوړ شوی او د عملي کېدو په اړه ټول مسؤلینو ته جدي لارښوونې شوې دي.
محلی پولیس اوس په ملي اردو کې مدغم شوې دي او هغوی به د ملي اردو یونیفورم اغوندي. پاتونوال ولسی خلک دي، هغه ولسی لباس به په تن کوي او ملي پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفورم په پلان کې دی.
په پکتیا کې د افغان سرتیرو په ځنګړې ډول د پولیسو پر ناسم نظامی لباس په داسې محل نیوکه کېږي چې د دوشنبه په ورځ د ولایت امنیه قومندان اختر محمد شاهین استعفا وکړه، خو لا هم د نوموړي استعفا د ولسمشر او د کورنۍ چارو وزارت لخوا نه ده منل شوې. که څه هم نوموړي د استعفا لامل نه دی څرګند کړی، خو نوموړي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو په لیکو کې د فساد، کم ظرفیتۍ او د نامسلکیتوب له امله یې استعفا ورکړې.
د امریکا د تنیسی ایالت په مرکز نیشویل ښار کې یو موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي او څو ودانیو ته زیان رسولی. پولیسو دغه پیښه قصدي بللې. پیښه په ځایي وخت سهار په شاوخوا شپږو بجو شوې. صفی الله ستانکزی پرې د رویټرز د خبري اژانس په حواله تفصیل وړاندې کوي.
په نیشویل کې د کریسمس سهار خلکو په یوې ټاکان ورکوونکي پیښې پیل کړ. پولیس د ښار په دویم نمبر واټ کې د یو مشکوک ګاډي په اړه خبر شوی وو. د پیښې په سیمه کې د شاوخوا ودانۍ اوسیدونکو ته له چاودنې څو دقیقې مخکې پر لپسې له سیمې د وتلو غږ کېده. د پولیسو په هڅو سربېره د یوې ودانۍ مخ ته ولاړ تفریحي ګاډۍ چې سیاره خونه لري وچاودېد. پولیسو چاودنه قوي او ویرونکې یاده کړه. د نشویل د خاري پولیسو ویاند جان آرون رسنیو ته د چاودنې په اړه وویل.
The RV exploded.
یو تفریح موټر هم دا سهار په شپږنیمو بجو وچاودید. موږ باور لرو چې دا یو قصدي عمل و. په دویم شمالي واټ کې تاسیساتو ته د پام وړ زیان رسیدلی. پولیسو د پیښې په لومړنیو شیبو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړ. دا لا نه ده معلومه چې په دننه موټر کې هم څوک وو که څنګه. د پیښې له سیمې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو موټر لمبی خیژي او شاوخوا د څو ودانیو ښیښې ماتې او سخت زیان ورسېدلی. د پیښې له سیمې شاوخوا لس کوره هاخوا یو پولیس د چاودنې لشدته پزمکل ویدله. که سام ډیر نه دی ژوبل خو موقتا یې غوګونو کار پریخه. د نشویل خاروال جان کوپر رسنیو ته ویل خو چې سیمه کې ډیر خلک نه ول.
We'll wait for the investigators in the courts.
موږ په پلاتون کو او محکمې ته انتظار باسو خو شکر کوو چې ډیر خلک په سیمه کې نه ول. کچیر ته دا د جمعې مازیګر 15 بجې وای بیا به بل ډول پیغام
وي. On a Friday.
د تنسیا ایلات مرکز نشویل په تیر بیا د خار دا سیمه چې پکې چاودنه شوي د سیلانیانو له مرکزونو